آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په ورستی ورځو کې د طالبانو دوه مخالف مشرانو د یو جلا وطن موازی حکومت د جوړولو په باب څرګندونې وکړې. جلا وطن حکومتونه عموما په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په یوه هیواد کې بحران وي، یا واک یوې ډلې په یوه نه یوه ډول قبضه کړی وي، او مخالفان په خپله خاوره کې کومه ساحه په کنټرول کې نه لري. د طالبانو مخالفان هم کومه جغرافیه په لاس کې نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې درې کلونو کې نه یوازې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې که د دوی افراطي پالیسیو ته په تیره بیا د ښځو خلاف اقداماتو ته وکتل شي، ګمان نه کېږي چې په نږدې راتلونکي کې دې هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل وزارت د اقداماتو د تشریح کولو په مهال وویل چې د منځنۍ آسیا دو هیوادونو د طالبانو نوم د ممنوع ډلو له لیست ایستلی، او ژر به روسیه هم دا کار وکړي. طبعاً چې د ممنوع یا تروریستي ډلو له لیسته د یوې ډلې د ایستلو او د یوه حکومت د رسمیت پیژندلو ترمنځ زیات توپیر شته. په همدې حال کې د طالبانو مخالفان هم تر دې دمه نه یو لاس دي او نه تر اوسه کوم هیواد حاضر ښکاري چې هغوی ته د داسې یوه حکومت د جوړولو لپاره ځای ورکړي. خو له دې سره سره که هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته هم ورسی شي، آیا د نورو هیوادونو ملاتړ به ترلاسه کړی شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی، د افغانستان د ننګرهار ولایت پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو خوځښ د سیاسي چارو مسؤول شاه محمود میاخیل، او همدارس د سیاسي چارو شنانت خالد هادی. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی ستانیزی، ستاسو په نظر د طالبانو مخالفان څومره په خپل منځ کې سره یو لاس دي، او آیا د حد کې سره نږدې دي چې دوی که یو حکومت جوړوي نو جوړ به پرې راشي؟
سلامونه دوی تاسو ته، ستاسو ملمنو او لیدونکو ته. فکر کوم ته یو جلا وطن حکومت جوړول ډیر زیات شانو ته ضرورت لري، نظر هغه څه ته چې دغه ډلې لري. دا یو په طور د مثال موږ واورېد چې دوی غواړي چې افغانستان نه بلکې خراسان جوړ کړي، نو په دې شکل سره حتی که دوی د دوی جغرافیې هم خیالي یې چې هغه سره نړیوال آشنا نه دي، دا د هغوی کار بیخي زیاتوي. بل دا چې دا ډلې ډیرو محدودو ډلو ګروپو کې انحصار شوي دي. موږ شکایت له طالبان نه داده چې طالبان حکومت په یو حزبي یا تنظیمي یا د دوی په اصطلاح باندې د طالبانو د تحریک په عضویت کې منحصر ساتلی چې دا بد ده. له دې نه چې تاسې اخوا ته ولاړ سئ، په طور د مثال د مقاومت ډله په استثنا د یو دوه نفره چې هغه د خنجانو د کوم ځای دي چې هغه هم د دوی خپل خیخان خپلوان دي، حتی ټول تاجک در بر نه نیسي، حتی نیم افغانستان یا څلورمه برخه، بلکې منحصر په یوې درې دي په پنجشیر باندې. بنان انحصار در انحصار ده، محدودیت په محدودیت کې ده، دا نور مشکلات دي. بل دا چې طالبان د یو دیموکراتیک نظام په شکل باندې عمل نه کوي، دوی اوس هم هماغه د حکومت په چوکاټ کې هم نظامي عملیات بیخي کچرکی ورته وایو که هر نامه احتیاط کو، د هغه په خاطر دوی ډیر شدید عکس العمل ښیي له مقابل خوا سره. یعنی په خبرو خو نه جوړیږي چې نه جوړیږي، حتی په جنگ کې هم نه جوړیږي چا سره، یعنی انعطاف پذیری نه لري. د هغه په خاطر د ما په نظر باندې چې د هغو ډلو امکان د موافقت په اوسنیو شرایطو کې ډیر کم ده.
بله،
که څه هم حتی ممکن منطقوي هیوادونه یا نور د هغوی پشتیوانی
د ارتبې بیا وروسته راشو. ستانیزی صاحب ډېره زیاته مننه. زما اوله پوښتنه همدا وه چې آیا د طالبانو مخالفان په خپل منځ کې دومره سره نږدې دي چې په داسې حکومت جوړ سره راشي. دا پوښتنه له ښاغلي حاجي څخه هم کوم. حاجي صاحب ستاسو نظر څه دی؟
زه سلامونه لمړی تاسو ته استاد صاحب ریدوم که تازه بالکل د استانیزي صاحب د خبرو سره موافق یم. په اوس وخت کې جلاوطن حکومت ناممکن ځکه دی چې ځینې خنډونه په مخ کې پراته دي. یو غټ خنډ چې دی هغه نړیوال ملاتړ دی چې اوس په هیڅ شکل باندې نړیوال هیوادونه زړه نه ښه کوي چې د دغه ډلو سره خپل ملاتړ څرګند کړي او دوی په یو شکل باندې خپل هغه اکټیویټي په داخل کې یا په خارج کې ښکاره کړي. دغه اوسنی چې کوم ځایونه کې چې دی غونډې او ناستې کوي اکثریت یې هم یا په ځینو سازمانونو د خوا څخه رامخته کېږي او یا په شخصي لګښتونو باندې دی دا کومې غونډې کوي. یعنی هېڅ دغسې سیاسي
عموما همدغسې خبرې یو ځای ته رسی شي په ابتدا کې صرف یو طرحوي یو څوک یې وړاندې کړي بیا ورو ورو پې فکر کوي ورو ورو نورې خواوې هم ورسره یو ځای کېږي. تاسې دې ته په کتو چې د طالبانو د مخالفانو په منځ کې پخوا ډېر ژور اختلافات وو اوس څومره احتمال شته اوس چې په یو کمزوري موقف کېږي؟ کله کله داسې هم کېږي چې څوک موقف یې ډېر کمزوری شي بیا لډیر غشتنو تیویږي بیا غاړش دی یو بل غشتنو ته.
سران صاحب اصل کې مسله دا ده چې نړیوال هیوادونه اوس نه غواړي چې د خلکو څخه ملاتړ اعلان کړي. یعنی په اوس وخت کې دا اوس تازه زما معلومات چې دا دي چې خپل د وزارت خارجه سره د بهرنی چارو د وزارت سره تقریبا وو وشتو هیوادونو زړه شکړې دي چې دې ته کنسولیټونه یا مثلا سفارتونه ورسپاري. یعنی دا په خپل د نړیوالو هغه یو دغه دي چې دې پاړي د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي د دې په ځای چې دې د مخالفانو په دغه کې یو بل حکومت ایجاد کړي. یعنی کچیر دا ممکنه وای لومړی په دغه هیوادونو چاته د پدیش مر کې جرمنی او ناروی هم شامل دي دوی به دې ته زړه نه شو کولای دی به یو جلاوطن حکومت ته انتظار کړی وای یا به د هغوی څخه ملاتړ کړی وای. زه وایم چې په دې برخه کې دغسې یو نړیوال اجماع اوس هېڅ موجوده نه ده چې هغه دې د طالبانو
عادي صاحب په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړو په هغه کې وویل چې باید د طالبانو له مخالفانو سره تماس ونیول شي له هغوی ملاتړ وشي. داسې خبرې هم شته
و دا سیدی دا هغه خود ملګر ملتونو غونډه را روانه غونډه هم یو ډول د فشار په شکل باندې استعمالیږي. دغه اکثره کم دغه چې را مخته کیږي لکه د امریکا کانګرس چې دا خبر را مخته کړي دا پر طالبانو د یو ډول د فشار د وسیلې په شکل باندې کاریږي. ولی په اوسنی وخت کې د یو جلاوطن حکومت جوړول هغه رقم ممکنه نه ده لکه څنګه چې برهان الدین رباني په نویم کلونو کې کړو ځکه هغه یو حکومت وو چې تبعید شو او بیا هغه سي په رسمیت باندې پیژندل یو ساتل شو. په اوس وخت کې ما درته ویل چې نړیوال د دې په ځای چې جلاوطن حکومت په رسمیت وپیژني یا د هغوی سره همکاري وکړي دا ډېر لیدل کېږي چې طالبانو سره تعامل.
بله ډېره مننه حاجي صاحب. استاد ستانی صاحب، حاجی صاحب وویل چې کدی امریکا کانګرس هغه څه خبرې کړې دي یا یې پریکړه لیک تصویب کړی دا د دې لپاره چې په طالبانو فشار راوړل شي. طالبانو باندې چې هر څه فشار تر اوسه راوړل شوی دی خصوصا د ښځو په برخه کې دوی په ځای دي چې خپل دریځونه اصلاح کړي دوی لا افراط ملاتړلی ده لا یې زیات کړی دی. نو که چیرته خبره دی فشار سی او دا غشتنه وی چې په طالبانو باندې دی فشار راوړل شي نو فکر نه کوي چې دا هم یو لار ده. ممکن د داسې یو حکومت نړیوال ملاتړ وکړي چې طالبانو باندې فشار راشي او دوی اصلاحات راوړي.
زه فکر کوم چې یو د ژبې تهدید ده چې د یو شعار لسات نه پاس نه ځي یو په عمل کې داخل د طالبان په دې پیږي چې امریکایان په دې خاطر له افغانستان ووتل چې په اوکراین کې هلته مصرفیت زیات و. نو د هغه په خاطر لویدیځه نړۍ یا نور هیوادونه هر تهدید څه کوي، هغه تهدید د یو د پښو چپولو هغه ده، نه د ورولاړېدلو تهدید. نو که طالبان هغه ته متوجه سي چې هغوی عملا حاضر او آماده دي چې هغه خپل تهدید د عمل په ساحه کې پلی کړي، بیا هلته بل مشکل رامنځته کېږي. بل دا چې د رسمیت پیژندلو د تعامل موضوع، لکه څه متقي صاحب ویلي دي، دا موضوع دوی خپل زړه په دې خوشحالوي. ډېر هیوادونه دي چې بدون دې چې په رسمیت پیژندل یو بل وپیژني، هغوی ځان سره سیاسي تعاملات لري. منتها طالبان په دغه باندې یا نه پوهېږي، یا نه غواړي چې وپوهېږي، یا نه غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې د نړیواله ټولنه دوی په دې سبب په رسمیت نه پیژني چې هغه وضع چې دوی له ښځو سره کوي د هغو هیوادو ولسونه د هغو په مقابل کې هغه کوي. یعنی هیڅ حکومت په طور د مثال ناروې کې، که د ناروې حکومت طالبان په رسمیت پیژني، د ناروې خلک هغسې نارویجني حکومت ته بیا له سره رایه نه ورکوي. دلته د بشري حقوقو مسله ده. داسې طالبان په دې باندې ټاپې لګوي چې دا د امریکا فشار ده او د احمد دغه خبرې ټولې بې ځایه دي.
نړۍ ټول هیوادونه، ټول حکومتونه لکه څنګه چې متقي هم ویلي دي، په رایو نه دي راغلي او د خلکو رایو ته محتاج نه دي. تاسې د چین حکومت وګورئ، د روسیې وګورئ، دوی شاید د دې پروا ونه لري چې خلک څه فکر کوي. دوی چې کله ګټې تقاضا وکړي بیا هغسې کوي.
خو هغه خوسته منتها خبره دلته داسې، حتی که یو حزبي حکومت لکه چین هم وي، د نړیوالې ټولنې نظر مهم ده. په طور د مثال که چېرې په بعضې هیوادو کې داسې بیا هغه اوسي چې تر هغو چې د چین حکومت د طالبانو د حکومت تر څنګ ولاړي، موږ په طور د مثال د هیڅ د چین هیڅ تولید نه اخلو، نو بیا تاسو فکر وکړئ چې دغه فشار د چین اقتصاد متاثر کوي. نو دا ډېرې اړیکې لري. منتها په هغه اصلي مرکز و محور د دې موضوع د بشري حقوقو له پښو لاندې کول دي چې طالبان هغو ته هیڅ توجه نه کوي. طالبان بیخي په یو بله دنیا کې دي. د هغه په خاطر فکر نه کوم چې دا نه د امریکا موضوع ده، نه دی بل دا بشري موضوع ده، نړیواله موضوع ده، او نړیواله ټولنه په خصوص د ښځو د نهضتو جنبشونه په دې کې یو لاس دی.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورې. په دې خبرونه کې په دې شکې شو چې د افغانستان لپاره جلا وطنه حکومت څومره ممکن دی. د طالبانو یو شمېر مخالفانو ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې یو جلا وطنه حکومت جوړ کړي. که چیرته دوی په دې بریالي شي چې یو جلا وطنه حکومت جوړ کړي، نو چیرې به جوړوي؟ آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه حاضر دي چې دوی ته ځای ورکړي؟ او دا هم یو پوښتنه ده چې که دوی جلا وطنه حکومت جوړ کړي، اغیز به څه وي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر زمان ستانیزای چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی، د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي، او همدارس د ننګرهار پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل ته منتظر یو چې د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل شي. خو شاخلای زمان ستانیزای له استودیو سره وصل دی. ستانیزای صاحب، که فرض کړو چې دغه یو حکومت د طالبانو مخالفانو جوړ کړ، د دې سیاسي اغیز به څه وي؟
سیاسی اغیز غیر لاغش چه پا افغانستان که ذهنیتون متلاشی که بل هیت زای تاغه نرسیگی. دیده پا خاطر سی اول اغا تا پا دغ جغرافیه که چوک زای نور کی، بل داره سلک چه ما مخ کم ویلی اغوی دغ جغرافیه تا پرسنیت هم نپیزنی، افغانی هویت هم نلید. یعنی اغا تا که پا افغانستان کم دغ ووس سول هم وای، اتا ده سول پا وقت که دس افراتی، هر افراتی که زبانه افراطی، که قبیلوی، که منطقوی، هر افراطی افراط په خپل دغه معنا لري لپاره د عمل په ساحه کې چې یو اقلیت ورسره اغلری هم نظری لري. هغه که د سولې په وخت کې وایم په اقلیت کې و، په اوسنیو شرایطو کې خو نه تنها چې په اقلیت کې ده بلکې په انزوا کې ده. او بل لکه چې ما مخکې ویل په دې خیالي جغرافیه چې هغه کې دوی خراسان غواړي هغه هیڅوک هم نه پیژني. په دې
څه کې ده؟ دا خبره دوی عملا رسمن نه ده کړې، دا به شاید ځینو خلکو کړي وي. دوی داسې کومه خبره نه په کومه اعلامیه کې کړې ده، نه کوم رسمي بیان کړی ده.
خو ممکن په رسمیت کې به نه ویلی، اما یو تعداد غړو نه په مطبوعاتو کې په رسانو کې دغه خبرې کړي. یعنی هغوی په اصطلاح خلک ورسره مرتبط ګڼي که دوی و نه غواړي هم.
بله، ډېره مننه کورودان. ښاغلی میاخیل ته هم انتظار یو چې له سټوډیو سره وصل شي. نه هڅه روانه ده، خو تر اوسه پورې ښاغلی میاخیل له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. او همدارس خالد هادي ته انتظار یو د ښاغلی عادي ارتباط هم له سټوډیو سره قطع شوی دی، ګوندي هغوی هم له سټوډیو سره ژر وصل شي. استانزای صاحب، یو بله پوښتنه هم بیا هم د فرضیاتو په اړه موږ خبرې کوو. دا اوس دا ټوله بحث مو تقریبا د فرضیاتو په ارتباط ده. هغه دا ده چې که فرضاً دوی د طالبانو مخالفان وکړی شي چې یو جلاوطن حکومت جوړ کړي یا اعلان کړي، صحیح ده چې هوایي حکومت به وي، صحیح ده چې تاسې وایئ چې جغرافیه په لاس کې نه لري، دوی چیرته جوړولی شي؟ باید یو مرکزیت خو ولري، یو هیواد باید ولري. ظاهرا خو جنرال دوستم او یو شمېر نور د طالبانو مخالفان په ترکیه کې اوسي. آیا فکر کوي ترکیه به د دې شي اجازه ورکړي؟
زه فکر دوم کوم چې اجازه ورکړي د دې په خاطر چې د منطقې هیوادونه لکه ترکیه یا ایران یا تاجکستان او پاکستان، دغه هیوادونه د طالبان له حکومت سره رابط لري، که څه هم د تعامل په سطح دي، د رسمیت په سطح نه. نو دغه په خاطر هغوی نه غواړي چې هغه خپل منافع په خطر کې واچوي. یا فرض کړه د ترکمنستان حکومت یا نور، چې هغوی له افغانستان سره د طالبان له حکومت سره حتی تجارتي ارتباطات لري، او هغه منافع هغو ته مهم دي. نو دغه څه جلاوطن حکومت جوړیږي، ممکن په یو اروپایي هیواد کې د یو کلب صفات باندې پاتې سي، په رسانو کې ممکن یو څه خبرې ده. له هغه صرف نه فکر نه کوم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې هغوی مخې ته ولاړ سي. او که د نړۍ لوی هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه یا امریکایي، هغوی تر هغه وخته چې له طالبانو سره په دغه دریزه به اصطلاح د کشدار مریض رابطه ساتل دي، چې فرض کړم دغه اوس امریکایان د طالبان حکومت تمویلوي، هغه هم د اوسنیو شرایطو کې حاضر نه دي. داسې فرض کړه د امریکا کوم کانګرسمن یا فرض کړه په انګلستان او فرانسه کې هغه خبرې وکړي چې هغه محض د دې په خاطر چې د هغو مخاطب د هغو خپلو ښارو منطقو کې د خپل نمایندگان هغه خپل د ولس نمایندگان مخاطب دي. د افغانستان اجندا اوس د نړۍ په سیاسي مسایلو کې په صدر کې واقع نه ده چې هغه سیاستمداران دې ته مجبور سي چې هغه نړیواله ټولنه خپل مخاطب وګرځوي.
ډېره مننه، سلامت اوس میاخیل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه به مې هم لومړۍ پوښتنه همدا وي چې آیا د طالبانو مخالفان فکر کوي دومره سره یو کېدای شي چې په یوه جلاوطنه حکومت باندې توافق وکړي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او قدرمن ستانزي صاحب ته. زه د صحیح صاحب د خبرو سره موافق یم. زه فکر کوم چې نه دیو توافق ته رسیدلی شي، نه داسې شرایط مساعد دي چې دیو جلا وطن حکومت اعلان کړي او هغه د افغانستان په درد وخوري او نه وته شای چې څوک
زه نه شرایط نه دي مساعد. شرایط په دې خاطر ځینې به مساعد دي چې د طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني.
اول خدای دې چې سیاسي اړخ باندې موږ داسې یو منظم سیاسي جریان نه لرو چې هغه د افغانستان نمائندګي وشکلی او یا په نو په دې خاطر باندې اول دغه تشکیل د حکومت په سر رقم وي، پراس کې به څوک وي دا امکان نه لري. دویم مسله چې محمود یادونه وشوه لکه د ځای مسله ده، چې کوم ملک به دې ځای ورکړي، څوک به حمایه کوي؟ آیا دا حکومت جلا وطن دا په داخل د افغانستان کې کوم رول لوبولی شي که نه شي؟ زه فکر کوم چې داسې یو اوایي خبرې دي او د افغانستان په
افغانستان کې رول لوبولی شي یا نه دا به بیل خبره وي. لیکن که چیرته اوس فعلا دنیاوال یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، تاسې د دوحې کانفرنس ولیدو بل څوک دعوت نه کړل ځکه چې طالبانو ویل چې بل څوک نشته، لیکن که داسې یو مرکز یا ادرس پیدا شي بیا به هر ډول خبرې چې د افغانستان په اړه کېږي هغه به هم پکې ګډون لري. دا له سیاسي نظره یو گزار ده طالبانو ته کنه؟
نه، د دوحې په کانفرنس کې تاسې اول کانفرنس کې نه طالبان په هغې کې وو او نه د طالبانو مخالفین، نه اول کې. په دویم کې بیا د طالبانو مخالفین وو، طالبان پکې نه وو، دریم کې بیا طالبان وو. نو اصلا د دوحې کانفرنس د ملل متحد د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې هلته رامنځته شوی دی. زه فکر کوم چې اوسنی وخت کې معقوله لار همدا ده چې همدغه د امنیت شورا کومه فیصله چې وروستۍ شوې ده او فریدون اوغلو کوم راپور هلته وړاندې کړی دی او هغه د امنیت شورا لخوا تایید شوی ده، یوازنۍ لار همغه ده چې د هغې دپاره د تطبیق میکانیزم پیدا کړي. او د تطبیق په میکانیزم کې ته هیڅ خواوې نفي کولی نه شي او بالاخره یو مشترکه تګلاره رامنځته شي چې بین افغاني ډایلوګ دپاره زمینه مساعده کړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې نورې هرې هلې ځلې هغه نه نتیجه ورکوي او نه یو څو کسه یو څو محدود کسان سر راټول شي او چې موږ یو جلا وطن حکومت جوړوو دا به د افغانستان دپاره مشکل حل کړي. نه داخلي شرایط دا برابر دي، نه منطقوي شرایط دا برابر دي او نه نړیوال د دې حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدغه ده چې کومه فیصله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده او هغه تطبیق شي.
بله، لیکن امنیت شورا او ملګرو ملتو ډېرې غوښتنې له طالبانو څخه کړې دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو غوښتنې نه دي منلې، بلکې لای افراد ته زور ورکړی دی. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې طالبان هیڅ شی نه مني.
خدا خود طالبان خود کې شک نشه چې هغه څنګه مني، خو هر څو چاوله کې راشي همدغه فکر کوي چې هر څه زموږ په کنټرول کې دي، یا دغه کاذب غرور چې دی ورته پیدا شوی دی، فکر کوي چې دی دنیا ماته کړې ده. دا خبرې سمې نه دي. نو تر څو چې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي د افغانستان ستونزه نشي حل کېدلی. البته دا په خپله زمینه دې ته مساعده چې نیابتي جګړې او رقابتونه په افغانستان کې وي او هغه د افغانانو په ګټه نه دي، د منطقې په ګټه نه دي، دنیا په ګټه نه دي. بالاخره طالبان په دغه شکل باندې خپل حکومت ادامه نشي ورکړی. وو دوه درې کاله په سره په قدرت کې وي، خو په خپل دغه حکومت د دینه شړیږي او د دې مدیریت نشي کولای، ځکه چې د افغانستان نفوس وزیده په شوی ده، تقاضا د خلکو سره فرق لري او په خپل طالبان په منځ کې هم اختلاف د نظر موجود دی. دغه د موجوده کړنلارو سره چې یو څو افراطي مولایان په قندهار کې اجنډا تعین کړې ده، اکثریت یعنی هغه د طالبانو مشران د دې سره موافق نه دي. په خپلو بیانیو کې خپل لیکونو کې دا یعنی اظهار کړی ده. اما دا چې څنګه د دغه بحران نه وځي دي کې اختلاف د نظر موجود دی، هم د طالبانو په منځ کې، هم د منطقې، هم د افغانانو، هم د دنیا په منځ کې. نو په دې خاطر ویو چې هماغه د ملګرو ملتونو کومه پریکړه چې د خاص استازی ته این شي، ځکه چې تضادونه زیات دي، چې یو اجماع رامنځته شي او اجماع د تګلاره باندې نه په اشخاصو باندې. که موقت حکومت جوړیږي او اعلان خدا بیا د اشخاصو مسله د خپلو موضوع کې په سر وزارتونه تقسیموي، هغه به نه عادلانه وي، نه پخوان نتیجه ورکړي او نه اوس نتیجه ورکړي، نه په راتلونکي نتیجه ورکړي. موږ باید په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم چې هر څوک رامنځته کړل هغه بیا قابل د قبول د خلکو لپاره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د افراد رول په دغه حالت کې چې پراګندوي وحدت نظر نوی نو بیا چندان مهم نه دی.
لکن ما مخکې دا یو خبره وکړه میاخیل صاحب، چې کله یو څوک په کمزوري موقف کې بیا هغه له زیاتی غوښتنې څخه ډډه کوي، بیا هر څه منی سره او هغه اختلافات هم هیروي. نو فکر نه کوي چې د طالبانو مخالفانو به له دې زمان او وخته له خپلو ماتو زده کړه کړې وي او له هغه غوښتنو څخه به نور تیر وي چې پخوا یې درلودې؟
فکر کوم چې تر اوسه پورې لا ډېره زده کړه نه ده کړې. هغه څوک چې د جنگ طرفدار دی، هغه څوک چې اوس هم فکر کوي چې په افغانستان کې به بیا نړیوال راځي او د دې حمایت به کوي، د دغه کسانو په فکر کې ذهنیت کې تغییر نه راغلی. متاسفانه چې افغانستان اوس دغه سیاسي وضعیت، افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دی، طالبان هم د دغه څلوېښت میلیونه نفوس یو وړه کتله ده، او د دې دغه نظامي مخالفین چې کوم یو دي دا هم یو وړه کتله ده. په منځ کې لوی خل د افغانان دي، نو اکثریت افغانان په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواکه نظام غواړي. په هغه صورت کې که طالبان تم چاره ورکړله خلک یې منی سره، خو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لا واټن ډېر زیات دی چې مونږ یو صحیح تفاهم ته افغانان ورسیږي او بالاخره یوه لاره را پیدا شي. خو دا د افغانانو په ګټه ده، څونه چې وخت تیریږي افغانستان کې افراطیت اضافه کیږي، افغانستان وروسته پاتې کیږي، افغانستان کې د نیابتي جګړو رقابتونو لپاره زمينه مساعده او د دې چا په خیر باندې نه ده.
بله، ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب. استاد ستانیزیا، فکر نه کوي چې حتی د طالبانو مخالفان یو هوایي حکومت جوړ کړي، هوایي په دې خاطر بولو چې جغرافیه به په کنټرول کې نه لري، په خارج کې به وي، د طالبانو د رسمیت پیژندلو چانس به نور هم کم شي ورسره؟
خبره د هلته رسېده، مخالف یا جلاوطن حکومت څوک جوړوي؟ تر اوسه موږ په افغانستان کې یا خارج له افغانستانه داسې ډلې نه لرو چې هغه د دغونه تقریبا عام شمول یا در برگیرنده اصطلاح کار ځینې واخلو. مشکل دغلته اوس دا چې طالبانو په دغه ټول سیاست کې دوه کلمو باندې د ټول سیاست را څرخي. یو تکبر ده، یو د عبرت موضوع ده. دوی خپل تکبر ته نه دي متوجه، دوی ډیر مغرور سوي دي، فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړه. حال دا چې امریکا د اوکراین په خاطر خپل نظامي سیاستو د اولویتو په خاطر له افغانستانه هغه ووتله، ځکه د امریکا د شتون په موجود په وخت کې په وروستیو دریو کلو کې طالبانو درې امریکایان هم نه دي وسلي. طالبان په د دوحې له لارې افغانستان ته راغله، نه د جنګ له لارې، د جنګ له لارې پاکستانیانو راوستل. اوس خبره دلته ده چې د دغه غرور او تکبر په خاطر یو او دا چې له تاریخ نه دوی عبرت نه اخلي، دوی چې هر څونه معطل کوي هغونه خپل قبر ژور کینی. نو مشکل همدغلته ده چې طالبان اوس په دغه غرور په خاطر باندې له تاریخ نه عبرت اخلي او نه هغې ته پام نه، دوی فکر کوي چې دوی به تل تر تله وي او که طالبان سقوط کوي له خپل منځه سقوط کوي. فکر کوم د دې احتمال ډېر زیات دی چې له خپل منځه دوی یو بل سره.
همدغلته سوال هم داده، داسې یو هوایي حکومت یا جلاوطن حکومت که چیرته موجود وي او د طالبانو په منځ کې هر ډول ګډوډي راځي، دا به یو متبادل ځان بولي، ځکه چې بیا به ګډوډي وي، له طالبان به په خپل منځ کې سره اخته وي او دغه حکومت به بیا له دې موقع ښه استفاده کولی شي.
زه فکر نه کوم. موږ څو ورځې مخکې د رشید دوستم یو مرکه مو اوریدله چې هغه وسمل چې امریکا موږ سره خیانت وکړ، موږ څومره طالبان دوی ته ووژلو، قندوز کې همدا ووژل. هغه یعنی په داسې بې تفاوتي د ملت په مقابل کې دوی اوس هم د خپل د جنګ سالاري خبرې کوي، د هغو خبرې تیرې دي. موضوع دلته داسې د افغانستان سیاست په تېر څلوېښت پنځوس کلو کې سیاست جنګ محور و. اوس هغه څوک چې سیاست ولس محور جوړوي د هغه لپاره کار زیات ده، د دې په خاطر چې د افغانستان لوی رهبریت له داود خان و موسی شفیق و نور لو رهبران میوندوال و دغه خلکی وزل سوی دی. یعنی موږ ته سیاسي میراث کم پاتې ده. تیرو څلوېښتو کلو څه کار څه ده که نه ده، د جنګ په میدان کې یا د جهاد په نامه یا د طالب په نامه یا د جنګ سالار په نامه باندې د موږ سیاستون تر اوسه هم جنګ محوره دي، نه ولس محوره دي، نه ملت محوره دي. که ملت محوري ته هم راځي، بیا ملیت محور کې چې بیا د هزاره او پښتون او تاجک موضوع مطرح کیږي، نه د افغانستان موضوع. لوی مشکل دغلته د یو جلاوطن حکومت جوړولو لپاره.
ډیر مننه سلامت اوسې. حاجی صاحب، کله طالبانو موضوع وی خواته پریشتو، د طالبانو د مخالفانو په اړه خبري وکړو، څه فکر کوي دوی عمده مشکل څه دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلی چې حتی د خبرو تر حدم په داسې یو شي باندې موافقې ته ورسی شي، په داسې حال کې چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي، په عملي ډګر کې ماته خوړلې ده. په څو وارې مې دا خبره تکرار کړه چې کله چې څوک په کمزوري موقف کې بیا ډېر تغییر کوي.
لومړی خو باید دا وایو چې د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې سره یو پر یو ایدیالوژي باندې نه دي، یعنی دوی خپل په خپل منځونو کې پر بخي زیاتو ډلو ویشل شوي دي. حتی هغه ډله چې مثلا کچيري موږ ورته ګورو د احمد شاه مسعود دوا ورونه د خپل وراره سره هم فکر نه دي په ځینو مسایلو کې. غټ مشکل دا دی چې دوی یوې ایدیالوژي ته کار نه کوي، دوی یوازې هغه خپلو شخصي غشتونو هغه خپلو هغه هوسونو ته چې دوی مخکې مثلا د جنگ سالاري په وخت کې ترلور له هغوی ته کار کوي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې یو ګډ داسې مفکوره رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته هم د منلو وړ یې او خارجانو ته هم د منلو وړ یې. غټ مشکل یې یو همدلته دی چې دوی پر یو فکر نه دي. دوامه دا دی چې دوی په ولس کې هغه محبوبیت نه لري، یعنی ولسي ملاتړ د ځان سره نه لري. دوی که اوس په ترکیه کې یا په وایانا کې یا په نورو ځایونو کې ناستې کوي، هغه هم بیخي د افرادو په شکل باندې دی په هغه کې دغه کې، یعنی نه یو ګونستا، نه یو ایدیالوژیستا، او نه یو داسې رهبریستا چې هغه دی ټول ور باندې راټول سي. دغه عمده مشکل دی چې دی نس کولای چې ځان ته یو حکومت جوړ کړي، ځکه ډلې زر واري سره یو ځای سوي دي، زر ځله سره پاشل سوي دي. د دې هغه تاریخ خپل دی ته هم معلوم دی، د دې عام ولس ته هم معلوم دی چې دی پر کوم غشتونو باندې سره مشترک کېدلای شي، پر کوم بیرته سره پاشل کېدلای شي. یعنی ته دل خپل یو وار نه په بار بار باندې دا ثابته کړی ده چې دی د خپل شخصي غشتونو په اساس باندې مخالفتونه کړی دي، مثلا ګوندونه بیل کړی دي، ډلې بیل کړی دي. دغه اساسي مشکل دی چې دی نس توانېدلای شي په یو ګډ دریز باندې طالبان په وړاندې ودرېږي.
بله، ډېره مننه سلامت اوسې. میاخیل صاحب، د طالبانو د مخالفانو په منځ کې ظاهرا څو ډلې دي چې ځینې فدرالیزم غواړي، ځینې د تزیغ په شکل غونډې خبرې کوي، مستقیما خو نه وایي خو بلکې دغه سی وایي چې که داسې شي نو هغه سی کوو، او ځینې بیا فکر کوي چې یو واحد افغانستان وي ټول پکې برخه ولري، یعنی متفاوت نظرونه دي. دغه نظرونو ته په کتو څومره احتمال ویني چې دوی دې یوې موافقې ته سره ورسی شي؟
دوه طبقو باندې موږ تقسیمولی شو. یو هغه دي چې په افغانستان کې د جنگ پلویان دي او غواړي چې طالبان د جنگ د لارې حل کړي، دوی هم په خپلو منځو کې سره یو واحد نظر نه لري. دویمه طبقه هغه کسان چې هغه د افغانستان تجزیه غواړي، یا افغانستان نه مني، یا افغانیت نه مني. هغه ډېر کم اقلیت کسان دي چې خاص دغه نه لري، اما اکثریت کسان چې د طالبانو سره اختلاف لري دا د افغانستان ولس ته، د افغانستان نور سیاسیون دي، مدني ټولنې دي، چې دی د طالبانو تګلارې سره اختلاف لري. نو په دې خاطر باندې البته جمهوریت چې سقوط شو هغه وخت کې یو شاک غوندې موجود و. دویمه مسله دا وه چې سیاسي ملي احزاب روشونه که په دغه شلو کالو کې یا څلوېښتو پنځوسو کالو کې، نو اوس دغه کسان چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر یا د خبرو د لارې د مسایلو حل غواړي، دی وسر ورور منسجم کیږي. په تاور مثال موږ په خپل جمهوریت غوښتونکو خوځښت دوه کاله مخکې پیل کړ، د څلور نورو سیاسي جریانونو سره یو ځای شولو، د میاشتې په اخره کې د دوه نورو ائتلافونو سره یو ځای کیږو او دې ته توصیه ورکوو، ځکه تر څو دغه کسان چې نه د جنگ طرفدار دي او نه د طالبانو د اوسنی سیاست سره امغږی دی یا هغه نه تاییدوي، دیو باید سره یو ځای شي، دیو خپل اواز سره وجود نه کې، دیو متحد نشي، نو بیا میدان امدغه طالب او جنگ سالار
ته پاتې کیږي. تاسو دې طالبانو د پالیسي مخالف یاست، دوی هم مخالف دي. که دوی له تاسو وغواړي چې دا هدف یو دی د ټولو، داسې یو شرایط به برابرو چې په افغانستان کې انتخابات وشي، آیا تاسو حاضر یاست چې ورسره یو شئ؟
نه ګوره، اختلاف خو فرق لري سره. په تاور د مثال موږ په تګلاره باندې توافق کولی شو، نه چې چا سره یو. داعش هم د طالبانو مخالف دی، نو موږ خو د داعش سره یوځای کېدلی نه شو. نو په دې خاطر باندې د هر چا نظر سره فرق کوي. مخکې ما عرض وکړ چې که چیرې طالبان یعنی دا کوم حرکتونه چې کوم یو دي، که دیو په تګلاره باندې توافق ونه کړي او یوازې په اشخاصو باندې بحث وي، نو موږ نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې طالبان هم ته یو وړوکی اقلیت نمایندګي کوي چې هغه مغه طالب دی، ملا دی او بس د جماعتون نه راغلی دی، قدرت نیولی دی، بل چا ته څه هم نه ورکوي. دې خوا ته جنګ سالاران هم فکر کوي چې دیو به قدرت ونیسي، نو بل چا ته څه هم نه ورکوي. دغه فارمولې نتیجه نه ورکوي. تاسو ګورئ د موقت حکومت کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، هم یو موقت حکومت جوړ شو، چا د مغه جنګي ډلو ترمنځ جوړ شو، په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله، بېرته داخلي جنګونه په افغانستان کې پیل شول. نو په دې خاطر باندې چې غواړو چې په افغانستان کې د وس او د آینده نیابتی جګړو مخه ونیول شي، نو دې لپاره یوازنۍ د لار ده چې په یو تګلاره باندې چې هغه منل شوې تګلاره وي. په تاور مثال دا به اساسي قانون دی چې یو ملک باید هغه ولري. دا اساسي قانون په چوکاټ کې، دا اساسي قانون په چوکاټ کې د نظام تعریف هلته وي، هلته نور ارزښتونه چې کوم یو دي، د بیان ازادي وي، د خلکو سیاسي فعالیتونه وي، دا ټول په هغې کې تسجیل کیږي. نو په هغه صورت کې بیا انتخاباتو ته سړی ځي، که بیا همدغه طالبانو ته خلکو رایه ورکړله، باید سړی ومني، او که بل چا ته رایه ورکړله هم سمه ده. اما که دغسې نه وي، یعنی حقوق د افغانانو یوازې د قانون په چوکاټ کې تضمین کېدلی شي، بل لاره نشته ده. نو زه دا چې نن کېږي سبا ته کېږي کال پس کېږي، دا جدا مسله ده. خو د طالبانو مخالفین که سیاسي غیر مصالح اپوزیسیون چې کوم یو دی، هغه په دې باندې عقیده لري، او هغه څوک چې جنگ غواړي نو هغه د هغې وکړ دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کوروادن اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته. اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
مننه، خوشحاله اوسئ که محمد علي احمدي یم، بغلان مې زنګ وهلی. محترمه، مګو تاسو وګورئ افغانستان کې دغه سیاسون دي، مګو تاسو یې دغه وسنی طالبان دي. نو زه فکر کوم چې زیاتر وختو کې مګو تاسو دغه 15 کاله چې ګورو دي، دغه ساده طریقې د جنگ و تقریبا خلک بیکار دي افغانستان کې. نو دی وګورئ چې افغانستان کې رقم کندونه راغله تقریبا، د څه فکر کوي جامعات راغی مثلا، ایز راغی مثلا، ډیرو یره دوه ټوله خلکو استفاده وکړي. وګورئ چې ان خلک بیکار وو، پرې صورت ویل په مګل روان دي.
سلامات اوسئ. بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو
څاروان صاحب، ګوره په ټولو هیوادونه یا ټول دمګام سه هیوادونه اپوزیسون ټول هیوادونه لري، ولی اپوزیسون په امغه هیواد کې وي، په امغه هیواد کې دوی خپل هغه برحق غوښتنه د حکومتونو څخه کوي. لکه لاندې مثال پاکستان دی، یا ځینې نور ایران او ځینې نور که هیوادونه دي. امریکا خپل دا ګوره اپوزیسون لري. افغانستان اپوزیسون یا د کوم چارواکي چې اوس دوی وایي چې موږ په افغانستان بهر یو جلا حکومت جوړو، یعنی یو دغه حکومت چې په افغانستان کې بنوي جلا وطن به موږ چې څه کوو، مغه به په افغانستان کې به وینه تو یو. په افغانستان کې د وینه تو یولو لپاره نور ځای نشته دی.
یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
د څه کې وخت خبري انور ما د کومندان رئیس په سماجي کې ستنه وکړه، او اته لاس کاډم خبر ولمال څه څه ګټ ولز ما پلار کومندان دی، ما پلار ول موږ ګټ په جنگ کې ده. نو په خبر راځم چې بس استغفر الله استغفر الله چې دوستم حکومت جوړي، چې دا طالبان پرېږدي چې به تاسو نه وای، ولا که تاګر دم نه ولا که زه ورغدم نه ولا که زمرات کړم، طالبان را وغوړي ولا که دا ولس پرېږدي وروره، د خدای ریاض برای خدای د نرمانه ما خبرې اوري، ورته یې په جنگ نه جوړې پر ما پر دا خلک چې لږ ولا بریم څه وځي را وطن دا لا جرا او زمر ورونه زمر د کلمې ورونه د افغانان دي. مګر دا حکومت پیدا نه کی، دا سره مده سیاف خبره ما په یاد دي، ساده مخدور تناسم ولې وکاسه شګی دی، وکاسه یری دی، وکاسه سیمټ دی، دا د خدای د توان په کوټه کې دا خبره کول، دا نه سره ګډیږي، دا نه سره ګډیږي. وګوره دا یو په ترکیه کې دا غره طالبان په ځګ امریکایان مارته دي خلک په اقتصاد مارته ولا ماته کوي.
یو بل اوریدونکی هم اورو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني کوي.
بیا بیرته مرا ولید اوتن دا وطن په ټوټه ټوټه م کوي دی شي کوم غلا یو کړی او کوم جرمونه چې دی کړی. اول جرم دا ده دی څلور نیم زر مجاهدین په دشت لیلا کې شهیدان کوي. بنجان څوک شهیدان ای تجمع خپل نظر ده دا کار په اسلام کې په قانون په اساسي قانون کې په یو شکم نسبی ولې دا کار کول. دوم خبر دا دی په دې شل کال جنگ کې کومه نتیجه کومه لاسته راوړنه راوړل پرته د افغانستان د بربادۍ پرته طالبان دی وویل چې موږ به یې څه کړو. هغه هم دوی نه کړو در حتی اشنافظ واکونه ورسره وو امریکایانو سره وو دوی په خپله اوس بیا بېرته دی حکومت جوړوي دوی خپله په دې خپل ګریوان کې نه ګوري چې موږ څه وکړو په افغانستان کې. بیا شیکو دا جنگ میدان خو موږ لیدلی وو موږ تېرول دوی خو خپله یا په کابل کې ناست یا په ترکیه یا په امریکا کې دغه کارونه یې کول. نو آیا ورته دی خدای خو دا وطن مدر بدر کوي.
کور ودان له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. لومړی به ورشو استاد ستانیزی ته. استاد لومړنی اوریدونکی مو احمدی صاحب له بغلان څخه غالبا دویل چې خلک بیکاره دي او چېرته چې خلک بیکاره وي جنگ ته پاسان حاضریږي. نو کدی د طالبان مخالفان وی خواته پریشتو او کوم کارونه چې خپل طالبان کوي دا فکر نه کوي چې په یو نه شکل سره بیرته جګړې ته دوی لار هواروي.
زه فکر کوم د افغانستان عمده مشکل دغه ده چې موږ لکه چې مخکې مې وویل د موږ پاخه او پو مجرب سیاستوال له صحنې نه وستل شول مړه شول هغه خلاص وو. هغه څوک چې اوس سیاست کې په افغانستان کې دا په یو شکل نه په یو شکل سره دا جنگ سالار دي د دې په خاطر چې د دوی مدرسه د جنگ ده. دوی د جنگ په میدان کې یو څه شزده کړي یو څه اعتبار ترلاسه کړي ده جهاد کوي په هر نامه باندې چې دغه په اعتبار دوی سیاست کوي. د دې مشکل دا ده چې مثلا تاسو یو څوک کار وکړي او هغه چا چې ښکار کړی دی او غرڅه یو څه شی ویسلی دی هغه راوړي اوس وایي چې دا نو پخوم یم زه د دې په خاطر چې ما ښکار کړی دی. نو تاسو چې وخت قصاب راولي په قصاب آشپزي کوي نو تاسو د سمې آشپزي توقع مه لرئ. دغه ټول څه دی په یو شکل نه اوس د طالبان خپل تجربه د حکومتداري تجربه نه لري په دې برخه کې تعلیم او تحصیل نه لري د دوی ټول وخت په جنگ او په جهاد او په دې کې تیر شوی ده. دا چې هغه خدي ابد هغه ته موږ نه ځو منتها دا اوس دلیل چې افغانستان زیاتره مسجد ته ورته والی لري نظر یو هیواد ته په دې سپراس کې ټول ملایان ناستي دلیل هم دغه ده چې دوی د دولتمندۍ تجربه نه لري او دوی وایي موږ امنیت را مسته خبردار چې هغه بې امنیتي هم دوی را منسته کړې وه. اما به امنیت په خپل ذات کې د چا ګیډه نه مړی خلک وږي دي لکه چې تاسو مېلمنو غته اشاره وکړه اقتصاد ته همدا اوس د امریکا پیسې ورنه طالبانو ته طالبان خپل سقوط کوي. نو مشکل دغه ده چې موږ یو د یو داسې یو قشر سرامز د سي چې هغه که په موږ په مخالفه کې په موافق ډله کې د حکومت پر اس کې که په مخالفت کې هغه باید د حکومت کولو تجربه ولري. متاسفانه د جمهوریت په وخت کې پاته څو نیمایي عقل په نیمایي برخه کې هسې خلک رامسته شو چې هغوی دغه تجربه زده وه. منتها هغه هم حتی په دې نامه باندې توهین سول چې دا متفکر دي یعنی فکر کول هم دوی ته عیب و. اما کلته یو جنگ سالار پر راست کې ناست وی ممکن دغه خبرې نه وای کړې. د ما مقصد دا نه ده چې زه له چانه دفاع وکړم په دې چې زه هېڅ وخت مې حکومتو کې کار نه ده کړی. منتها د افغانستان خلک باید دې سره عادت ولري چې یو دیموکراتیک نظام څنګه رامنځته سي او د امنیت تر څنګه باید د فساد اخلاقي اداري د نور فسادو مخه هم ونیول سي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې. حاجي صاحب په همدې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ د اوریدونکو نظر دا و چې خلک وزګار دي او طالبان خو خلکو ته کار هم نسي ایجادولی حکومت یې هم دنیا ول په رسمیت نه پیژني او کوم کارونه چې دوی کوي په آینده کې هم ورته هیله نشته چې له دنیا سره به اړیکې شي کړي. نو په داسې حالاتو کې خلک بالاخره جنگ ته تیاریږي که له یو ځایه ورته امکانات برابر شي نو په اسانه جنگ ته زمینه مساعدی شي.
زما په نظر باندې اوسنۍ د طالبانو تګلاره خپل یو جګړې ته لار خلاصي، یعنی دا په دې معنا باندې چې مېم زرما ټول زما باندې دی په تیرو تیر حکومت کې و کال کې دا تجربه وکړله چې هیڅ دوی ترلاسه نه کړل، یعنی و کال تقریبا و کال کې د دې حکومت بېرته راوپرځول شو. او مشکل دلته دا ځای دی که نړیوال یا د طالبان مخالفین مثلا هر څومره ودې کار ته زړه ښه کې چې طالبانو په مقابل کې ودرېږي یا مثلا حمایه کړل سي، ولې دا ځل په هغه رقم لکه څنګه چې نړیوالو تیر په 2001 کال کې پر افغانستان باندې حمله وکړل او داخل مستقیما افغانستان ته داخل شول، ګمان نه کوم چې کم هیوادونه به دې ته زړه ښه کې. ولې یو شی دی چې دا ځل که چیرې د طالبانو پر ضد باندې کم اقدام کېږي یا طالبانو پر ضد باندې کم پاڅون رامنځته کېږي، هغه به داخله څخه وي یا به د خپلو مابینځونو څخه راپورته کېږي، ځکه په دې خاطر باندې چې ولس یو ورځ نه یو ورځ تر پزې راځي او پاتې سو د نیابتي جګړو دپاره به دا د سونګ توکي دغه بیکاري او د اوسنی حالت و دغه د طالبانو څخه ناخوښي ممکن دې ته یو د سونګ د توک په شکل باندې یو لار خلاص. غټ مشکل دا دی چې طالبان که خپلو ځانونو کې اصلاحات رانه ولي لکه څنګه چې دی په دوحه کې د ملت سره د نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې موږ تغیر کړی دی، موږ هغه اکسټریمزم ته بیا نه ځو. اوس دا دی تازه لیدل کېږي چې دی تر هغه تېر حکومت هم ژور اکسټریمزم ته روان دي او دغه شکل پالیسی خپله د دوی د فنا کېدو دپاره یو اصل ګرځېدلی سي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، یو بل اوریدونکي مو وویل چې اپوزیسیون هر هیواد لري، افغانان هم کولی شي چې ویل لري، څوک چې له طالبانو سره مخالفت کوي راډیو شي په داخل کې دي انتقاد وکړي، تاسې هم انتقاد پیل لرئ، آیا دا درته ممکنه ده چې افغانستان ته لاړ شئ او هلته په طالبانو باندې نقد وکړي؟ میاخیل صاحب
اورئ شئ؟
بله بله اورو، مهرباني.
نو اول خدا ده چه دا طالبان پخپله یو دا اپوزیسون په شکل باندې موجود و دیو مشران چرته و خو ټول په کراچۍ او په اسلام آباد او په کوټه کې و او یا په دوحه کې په لوکس هوټل کې ژوند کوه. نو دیو بیرون و همدغسې که دیو د پاکستان مثال هغه مخکې راوړه بېنظیر بوټو چېرته و ډېر وخت تبید و بیا وروسته خپل هیواد ته راغله.
زما سوال دا ده آیا زمینه مساعده ده، آیا طالبان انتقاد
زغملی شي؟ ایدا ځکه نه ده چې تاسو ګورئ چې دیو فیسبوک په لایک کولو او پوسټ باندې دیو کسان نیسي هغه تهدیدی او حتی وایي، نو په دې خاطر باندې او دیو په خپل اعلان کړی دی چې سیاسي فعالیت لپاره دیو د عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول احزاب لغوه دي او سیاسي فعالیت لپاره اجازه نشته ده، نو هر څوک چې راضي باید تسلیم شي. نو دا زه فکر کوم چې دا قابل د قبول نه ده و همدا علت چې اختلاف د طالبانو سره موجود دی. که چیرې داسې وي چې بیان ازادي هلته وي، هر سړي د مطبوعاتو ازادي وي، وار سړي کولی شو چې خپل سیاسي فعالیت وکړي، نو خو بیا د طالبانو سره مشکل هم نه و. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا امکان هم نه لري او دا مشکلات موجود دي. نو ځکه سیاسي مشران چې کوم دي او اوس هم د افغانستان نه هر ورځ خلک وځي، بعضې وخت کې بعضې دوستان وایي چې هلته دغه کوم کسان چې په داخل کې پاتې دي، آیا طالبانو د دې نه څه استفاده کړې ده چې دوی بیرون نه کسان دعوت کوي؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دغه عمومي تګلاره د طالبانو لکه زندان کې اوس د امنیت مسله کوي، خو زندان کې امنیت دی خو خلک په زندان کې ژوند نشي کولی، اقتصاد ښه کېدلی نشي، وطن ته خلک تللی نشي، نو هلته سرمایه ګذاري کولی نشي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ لاره همدغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمنده ولسواک حکومت رامنځته شي. دا چې کله رامنځته کېږي، څه ډول رامنځته کېږي، وخت به نیسي، خو همدغه لار ده. بله هره لار چې ته فکر کې یا به جنګ ته لمن
وهي کله خو به لا پرېږدو، لیکن څرنګه به رامنځته کېږي دا سوال دی چې
ګوره. اول دا ده چې په خپله طالبان هغه محبوبیت چې د راتګ نه مخکې درلوده اوس یې نه لري، هغه حمایت چې دی د ولسونو او دنیا په منځ کې پخوا درلوده اوس یې نه لري، ځکه دوی ویلو چې دی تغیر کړی دی، اما هیڅ تغیر یې دیو نه دی کړی او د بدو نه بتر شوي دي. صحیح ده چې اوس فعالیتونه روان دي چې د طالبانو مخالفین دیو سره یو ځای شي، هغه څوک چې په ولسواکۍ او په د قانون په حاکمیت او په سیستم جوړونې عقیده لري، او په عین حالت کې د ملګرو ملتونو یعنی د منطقې هیوادونه او دنیا هم فکر کوي چې دغه موجوده وضعیت دا دوام پیدا کولی نه شي او دا د چا په ګټه مانم نه ده. نو دغه هلې ځلې روانې دي چې وستاسي ولیدل چې یو خاص هیئت ملګرو ملتونو وټاکه، هغې د سیمې نه لاړو ارزونه وکړله، د ارزونې په نتیجه کې هغې د شورا امنیت ته ورکړ او هغه فیصله په شورا امنیت کې ومنل شوله. دا چې د تطبیق میکانیزم لپاره تفاهم باید وشي، دلته یو اختلاف ځکه د افغانستان مسله کې نه افغانان د پامه غورځولی شي، نه د منطقې هیوادونه د پامه غورځولی شي، نه دنیا. نو ځکه چې همدې و هم د افغانستان په ورانه کې رول درلوده و هم په جوړونه کې رول لري، نو لکه یو اجماع چې د دې و ترمنځ رامنځته نه شي تر هغې پورې په افغانستان کې ثبات راغلی نه شي. او د طالبانو دغه نظام چې په دغه شکل دی، دا نه افغانانو دپاره قابل د قبول دی، نه د سیمې هیوادونو دپاره او نه د دنیا دپاره. نو دا تغییرات په خپله راځي، خو که د افغانستان مسله دومره ساده وي اوس په وخت حل هم وي، نو دا وخت نیسي. البته دا به مشکلات او خپل دغه به لري سره، خو زه فکر کوم چې دغه حل ځلې تاسو که وګورئ هر مبارزه چې شروع شوې ده یو څه وخت نیولی ده، بیا تغییر راغلی ده، چې مثبت تغییر راغلی که منفي راغلی ده، خو دا تغییرات خامخا راتلونکي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستانیزی صاحب، یوه اورېدونکو وویل چې دغه خلک چې اوس د جلاوطنه حکومت خبرې کوي، دوی جرمونه کړي دي په شلو کالو کې، څه کړي دي؟ اما دغه سوال د طالبانو په مورد کې هم صدق نه کوي؟
کاملا صدق خو ما مخکې اشاره وکړله، د افغانستان د تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کالو ټول سیاست د هغه چا لخوا نه مخې ته بول کېږي چې هغوی د سیاست تجربه نه لري، د جنګ د جهاد د ټولو شیانو تجربه لري، اما د نسل کشی ډېر یعنی مجرمین په دې سطح کې راغلي. اوس خبره په دې کې ده چې طالبانو ته لکه چې ما مخکې ویل یوازې د حل لار در سي هغه به د طالبان له منځه کېږي. طالبان که هوښیار وي، یعنی دا فرصت اوس هم لکه چې میرخیل صاحب اشاره وکړله، ډېر فرصت دوی له لاسه ورکړ، اما بیا هم ناوخته نه ده. طالبان دوه لارې لري، یا به د خلکو ترڅنګ درېږي د ولس ترڅنګ، یا به ولس ته مخامخ درېږي، مقابله به ورسره کوي. تر اوسه دوی ولس سره مخامخ ولاړ دي، ورسره مقابله کوي. د هغه په خاطر ده چې په افغانستان کې اوس د قانون حاکمیت نشته، موږ ولسي جرګه نه لرو، هیڅ شکل جرګه شورا په هیڅ نامه نه لرو، ولس هیڅ مطرح نه ده. نو په دې انحصار د قدرت کې دوی چې د ترغه وخت د خلکو مخ ته ولاړ دي، اوس لکه چې بیا هم اشاره وسوله د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس ده، اما دا څوک نه وایي چې له دې څلوېښت میلیونه نه لس میلیونه له افغانستانه وتلی. همدغه اوس که طالبان دا سرحدونه پرېږدي، زه فکر کوم چې په نهایت کې په دوه هفتو کې د افغانستان پنځه نوي سلو کې نفوس له افغانستانه وځي، خلک تر دې حده بېزاره سوي دي. په داسې طالبانو داسې کارونه کوي چې خلک اوس نه یوازې له طالبانو بلکې د طالبانو له اسلام نه هم خلک متنفر دي، په دغه افراطي شکل چې دوی مخې ته بیایي.
عادي صاحب، کلنډ وایست تاسو ویل چې د طالبانو د مخالفانو هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، نو څه شی نتیجه ورکوي؟ دا مو ادونه وکړه چې هر تغییر چې راځي د طالبانو له منځه به راځي، نو که د طالبانو له منځه کوم تغییر راځي هغه به مثبت وي، د افغانستان وضعیت به ورسره بهتره شي؟
نه، ځکه ما درته وویله چې په هر هغه حالت کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي، هیڅ نوی حکومت نه سي کولای. حتی جمهوریت په تیرو شلو کالو کې د ولس ډېرې زیاتې غوښتنې د پامه غورځولې وې. یوازینی علت یې همدا و چې مثلا په کم سرنوشت باندې اخته سوله، تر څو چې ولس را خپل نه کړل سي، د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کول سي، هیڅ نوی طاقت، هیڅ نوی ډله یا افراد په افغانستان کې مثبت تغییر نشي راوستلی، تر څو چې د ولس تراجع نشي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي. اوسنی حکومت کې غټ مشکل هم دا دی چې طالب دغه نارې وایي چې راسي که په ما کې مشکل یې خو ما ته ووایاست، که ستونزې یې ما ته ووایاست. ولې کله چې د ستونزې خبره کېږي بیا ورته ویل کېږي، مثلا د مکاتبو مسله ده یا د ښځو مسله ده، کله چې د دې سره مخامخ موږ خپله شریکه کړې ده، همیشه دی دا وای چې دا د غرب خبره ده ولې نو د ولس خبره ولې دونه بابر
بیزه
ګڼل کیږي مثلا مشران
وای حاجی صاحب د خبرونه وخت هم دلته پای ته رسی شي د سیاسي چارو شنونکي خالد هادي د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی او د افغانستان د جمهور غشتونکو د خوځښت سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل لتا سیاوردون کو څخه هم منندویو.
چه هر طرف د مخام لشپګو د سهار تر